السلام علیکم او ستړي مشه دا مشال ریډیو دا نن د جمعې ورځ د 2023 کال د اکتوبر د میاشتې 8 نیټه ده. مليحه میرزاده مو دا مشال ریډیو د غرمې 12 بجو په خبرونه کې مو هرکلی کوم. په دې غړي کې مو د قبایلو پښتونخوا افغانستان او نړۍ په اړه ریپورتونه سره شننې او تبصرې هم راوړې دي. خو اول د سیمې او نړۍ خبرونه د فرخندې اسد نوري.
السلام علیکم. لومړی د خبرونو سرټکی. د خیبر پختونخوا د پرایمری سکولونو استادانو اعلان کړی چې نن به د احتجاج په توګه سکولونو ته نه ورسي. پوځي چارواکي وایي د پېښور په متنو کې یو وسلوال وژلی دی او د پاکستان د کرکټ کامی لوبډلې نن په نیوزیلند کې بنگلادیش ته ماتې ورکړې ده. د خبرونو تفصیل. د خیبر پختونخوا د پرایمری سکولونو د استادانو اتحادیو اعلان کړی چې نن د اکتوبر پر 8 به د صوبې سرکاري پرایمری سکولونو د استادانو د احتجاج له وجې بند وي. استادانو پرون هم په پیښور کې احتجاج ترسره کړ. په دغه وخت کې د پولیسو سره هغه وخت نښتې پیل شوې چې کله پولیسو د دوی د منتشر کولو لپاره اوښکې بیونکې ګیس استعمال کړ. دا استادان غوښتنه لري چې د پرایمری سکولونو د استادانو سکیل د 15 ته لوړ کړی شي او د دوی تنخواګانې دې زیات کړی شي. د صوبې د پرایمری سکولونو د استادانو د اتحادی مشر عزیز الله خان پرون مشال ریډیو ته د خپلو غوښتنو په اړه وویل
چې په دې ملک کې دا گرانی 0% شوه. په کاردار چې دغه 8000 روپے پنشن د مال یو لک کړي وې د میاشت نو هغه پنشن د مال کټ په ولا بولل نه 2000 نه 3000 درا وسته. نو موږ وایو چې دا ظلم او دا زیاتې صرف په خیبر پختونخوا کې ولې دي.
استادانو پرون د پیښور خیبر روډ تر 500 ساعتونو لپاره بند کړی وو. بلخوا په ټولنیزو رسنیو د خیبر پښتونخوا پر حکومت سختن کې د هم روان دي چې ولې په پر امن احتجاج کوونکو استادانو تشدد کړی. خو ځینو رسنیو د خیبر پښتونخوا د وزیر اعلی د اطلاعاتي چارو سلاکار محمد علي سیف لخوا لیکلي چې حکومت پر استادانو د قوت استعمالولو امر نه وکړي. د خیبر پختونخوا امنیتي چارواکو پرون د اکتوبر په 6 د پیښور په متنو کې د یو وسلوال د وژلو ادعا کړې ده. د پوسته عامه اړیکو دفتر ISPR په یوې خبر پاڼه کې ویلي چې د زیارت په ورځ د استخباراتي معلوماتو پر اساس په متنو کې د مشکوکو وسلوالو خلاف عملیات ترسره کړی دي. د خبر لمخې پر دغه مهال د وسلوالو او د امنیتي عسکرو ترمنځ د څه وخت لپاره د ډزو تبادله هم شوي او د پوس په ځوابي ډزو کې یو وسلوال پچل شوی دی. له دې وړاندې هم روانه اونۍ امنیتي عسکرو د صوبې په ټانک کې د 4 وسلوالو د وژلو ادعا کړې. د پوس لخوا په خپور شوي بیان کې دا هم ویل شوي دي چې وژل شوی تن پر پوس او پولیسو په وسلوالو بریدونو کې ککړ و. خو تر اوسه کومې وسلوالې ډلې په دې اړه څه نه دي ویلي. د پاکستان ولسمشر عارف الوی پرون د اکتوبر په 6 د پارلمان غټه غونډه ته په وینا کې ویل باید حکومتي او مخالف سیاسي ګوندونه خپل منځي اختلافات ختم کړي او د ولس بنیادی مسلو ته پام وکړي. نوموړي پر دغه وخت ویل باید د سیاسي ګوندونو مشران د انتخاباتو لپاره نیټه وټاکي او په دې اړه له یووالي نه کار واخلي. ولسمشر الوی ویل دا وخت هیواد د اقتصادي مسلو نه تیریږي. په وروستیو سیلابونو کې له 1500 نه زیات کسان وژل شوي او خلکو ته مالی تاوانونه اوښتي. نو باید دغه مسلو ته زیات پام وشي. ولسمشر عارف الوی په خپل وینا کې د شفاف انتخاباتو ترسره کولو، بهر میشتو پاکستانیو ته د رای ورکولو د حق، د احتساب کمی ادارې د بې طرفه ساتلو په شمول په یو شمېر کمی مسلو هم خبرې وکړي. د پاکستان انتخاباتي کمیشن پرون په خپور شوي بیان کې ویلي چې نن به په ټولو صوبو کې د رای اچونکو نوی لیست یا ووټر لیست خپروي. د بیان له مخې په هیواد کې د رای اچونکو په فهرستونو کې بدلون او پر دغې د نظرسانۍ عمل د تیر کال په اکتوبر میاشت کې پیل شوی و چې دا مهال سر ته رسېدلی او د رای اچونکو حتمي لیست به نن خپرولی شي. تاسو مشال ریډیو ته غوږی. امریکا د ایران پر اوو لوړ رتبه چارواکو بندیزونه اعلان کړي. دا بندیزونه په ایران کې د انټرنیټ بندولو او په پرامنه مظاهره چانو د تشدد کولو له وجې لګول شوې دي. په ایران کې مظاهره له هغې وروسته پیل شوې چې کله 22 ماسا امینی د پولیسو تر نیول کېدو وروسته مړه شوه. دا بندیزونه پرون د اکتوبر په 6 اعلان شوي او پکې د تهران د پولیسو مشر یادالله جوانی هم شامل دي، څوک چې په تهران کې د اخلاقي پولیسو د حجاب نافذولو کار سره نه کوي. او بل خبر دا چې د پاکستان د کرکټ کامل لوبډلې نن بنگلاديش ته ماتې ورکړې ده. دا لوبه نن په نیوزیلند کې وشوه. د اوو شل اوریزه لوبو په دې لړۍ کې د کوربه هیواد نیوزیلند سربیره پاکستان او بنگلاديش برخه اخلي. دا لوبې نن د نیوزیلند په کرایسټ چرچ کې پیل شوې دي چې اوومه او وروستۍ سیالي به یې د اکتوبر په 14 کېږي. دا خبرونه خبرونه تاسو د مشال ریډیو نه واوریدل چې فرخنده اسد درته وړاندې کړل. په خبرونه کې به واوري د خیبر پښتونخوا د سرکاري سکولونو استادانو د خپل غوښتنو لپاره مظاهره کړې. دوی سوای
2018 والې تر اوسه پورې چې څومره مذاکرات شوي دي دی به صرف دا وي چې تاسو یو میاشت صبر وکړئ، دی بجټ ته صبر وکړئ، دی بجټ ته صبر وکړئ، موږ مجبور شو موږ دلته راغلو.
د خیبر پختونخوا د سی این جی ګیاسو پمپونو مالکانو اتحادیه له حکومت غوښتنه کړې چې د ګیاسو د کمی د مسلې د حل لپاره دی دوی ته د خپلې ګیاسو برخه ورکړل شي نه چې پنجاب ته سپلای شي.
مین ٹرانسمیشن پائپ لائن کم رائٹس دے آگا کے پی ایس این جی پی ایل دے ورد کی آگا واکینٹ اور فیصلہ باد سرا دے آگ دے کے آگے گیس بند چی مونگتا گیس بند.
پاکستان له افغانستان نه ډیره اوچه میوه درآمدوي چې خلک یې ډیر خوښوي. د پېښور یو اوسیدونکي وایي میوه ښه ده خو بیه ډیره ګرانه شوې ده.
د افغانستان په ډرای فروټ کې خو څه خبر نشته. د دې بادام ډیر ښه بادام دي، غوزان ډیر ښه دي، ایون انځر ډیر مزار انځر دي، کورټونه ګران شوي.
نو رپورټونه هم لرو له مشال ریډیو سره پاتې شي. تاسو د مشال ریډیو خبرونه ته غوږی. تاسو په خبرونو کې هم واوریدل د خیبر پښتونخوا د سرکاري پرایمري سکولونو استادانو د اپګریډیشن په پنشن کې د زیاتوالي او نورو غوښتنو لپاره د اکتوبر په 16 د صوبایي اسمبلی مخې ته د چاجي مظاهره کړې. د سرکاري پرایمري سکولونو استادانو اتحادیه مشران وایي له دریو کلونو راهیسې صوبایي حکومت ته خپلې غوښتنې وړاندې کوي خو تر اوسه غوښتنې نه دي منل شوي. بلخوا پرون پولیسو د استادانو د منتشر کولو لپاره په دوی لاټي چارج کړې او اوښکې بیونکې ګیس یې هم ورباندې استعمال کړې چې له جینن په ټوله صوبه کې د پرایمري سکولونو استادانو احتجاج اعلان کړی دی. بلخوا صوبایي حکومت ویلي چې دوی پولیسو ته په استادانو د زور د استعمالولو نه ویلي. نور تفصیل له پیښوره عظمت علي اشاره کوي چې د مظاهره کوونکو په اواز پیلېږي.
دا د خیبر پختونخوا د سرکاري پرایمري سکولونو استادان دي چې د سوونو پښمیر کې د اکتوبر په 16 په پیښور کې د صوبایي اسمبلی د ودانې مخې ته احتجاجي مظاهره وکړه. استادانو د پیښور مرکزی سړک خیبر روډ 15 غنټې د هر قسمه ټرافیک لپاره بند کړو. د پیښور پولیسو د لارې خلاصولو لپاره په مظاهرچیانو لاټي چارج وکړو او اوښکې بیونکې ګیس یې پرې هم استعمال کړو. د پرایمری سکولونو د استادانو د اتحادیه مشر عزیز الله خان مشال ریډیو ته وویل چې د دوی احتجاج د اپګریډیشن په پنشن کې د اضافي او د نورو غوښتنو لپاره دی.
پنشن اصلاحات کې دی دا سه فارمولا راوسته چې یو انسان یو ملازم سلويخ کال نو کړیو کې هغه ریټایرمنت سي داغه ریټایرمنت کې جوړی کې د میاشتې 8000 روپے دی چې کوم فارمولا راوسته هغه کې اوس جوړی کې 5000 روپے. نو تما ته دا وایي چې په دې ملک کې دا گرانی 0% شوه. پکاردار چې دغه 8000 روپے پنشن دمال یو لک کړي وي د میاشتې چې ملازم ریټایر شي داغه تک یو ماهانه پنشن دی. نو هغه پنشن دمال کټ په لګول نه دی 2000 نه سالویس زرو درا واستو. نو موږ وای چې دا ظلم او دا زیاتې صرف په خیبر پختونخوا کې ولې دي.
استادانو د صوبې په زینو برخو کې د اکتوبر په 16 پرایمری سکولونه تړلی وو او زده کوونکي یې کورونو ته لیږلی وو. خو په احتجاج کوونکو باندې د پولیس لخوا د تشدد درستو د استادانو اتحادیه په ټوله صوبه کې د اکتوبر په 1 د علاقانو او جنکو پرایمری سکولونه په احتجاجي توګه د تړلو او په 1 اکتوبر د زنانو استادانو بشمول په پیښور کې په غټه کچا د احتجاج کولو اعلان کړی دی. د خیبر پختونخوا د وزیر اعلی سلاکار بیرستر سیف ویلی دی چې صوبایي حکومت پولیسو ته په استادانو باندې د تشدد کولو امر نه دی ورکړی. احتجاج کې شریک استاد بخشیر مشال ریډیو ته وویل چې د سکولونو د تړلو احساس ورته شته خو خپل حق لپاره احتجاج کوي.
2018 والې تر اوسه پورې چې څومره مذاکرات شوي دي په هغه د منسٹری پورې شوي دي که د وزیر اعلی پورې شوي دي که د عمران خان پورې شوي بنیګاله کې درنی شوی دی بس صرف دا وی چې تاسو یو میاشت صبر وکړئ دوه دی بچت صبر وکړئ دی بچت صبر وکړئ موږ مجبور شو موږ دلته رالو او تر هغه پورې بدل تناسو تر څو پورې چې موږ زرا نوټیفیکیشن موږ پلاس کړی راکړو.
د اکتوبر پښپګما د خیبر پښتونخوا د تعلیم وزیر شهرام ترکې د یو خبريال د پښتنې په جواب کې وویل چې استادانو سره مخکې هم خبرې اترې کړې او د هغوی جایز مطالبات یې منلي او اوس هم ورسره د مذاکرات لپاره تیار دي. خو د خیبر پښتونخوا د استادانو اتحادیه وایي چې د درې کالو راسي وار په وار صوبایي حکومت ته خپلې غوښتنې وړاندې کړي خو لا تر دې دمه یې غوښتنې نه دي منلې او د غوښتنو د منلو پورې به ټول صوبه کې سکولونه بند وي او احتجاج به جاری وي. عظمت علی شاه، مشال ریډیو، پېښور.
د مشال ریډیو موبایل اپلیکیشن ساسو په وړاندې دی
که سمارټ فون لرئ ګټه ترې اخیستې شي.
په اپ او ګوګل پلی سٹور کې مشال ریډیو لیکه
او ډاونلوډ کړئ.
بیا تاسو زموږ ټولې ژوندۍ او ریکارډ شوې خبرونې،
ویډیوي او لیکلي راپورونه
اوریدلې، کتلې او لوستلې شئ.
مشال ریډیو داسې ولیکئ
M A S H A A L R A D I O
او همدا اوس ترې ګټه پورته کړئ.
وزیر اعظم شہباز شریف پرون په اسلام آباد کې یو خبری کانفرنس ته د وینا په وخت ویل چې د پاکستان تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان ولس ته دروغ ویلي او په مهمو ملکی مسلو یې ولس تیریستلی او دوکای ورکړي. نوموړي په دغه وخت دا هم ویل چې د دوی حکومت به د هغو غږیزو ټوټو پلټنې کوي چې په دې وروستو کې د وزیر اعظم له دفتر خبرې شوې دي. بلخوا د پاکستان تحریک انصاف ګوند یوې مشرې شیرین مزاری ویلي موجوده حکومت غواړي چې خپل واک غځولو ته لاره جوړه کړي، نو ځکه په پخوا وزیر اعظم عمران خان داسې تورونه لګوي. په دې اړه نور تفصیل له ګوهر مسید ناورو.
وزیر اعظم یا شہباز شریف وای چې په خدای قسم عمران خان دروغ او دوکا ده. د اکتوبر په شپږمه شہباز شریف په اسلام آباد کې خبری کانفرنس کې وویل چې عمران خان او د هغه تحریک انصاف ګوند د خپلو سیاسي ګټو لپاره ملکی مفاد ته زیان رسولو باندې هم سرپونه نه ده کړې، چې له امله یې د پاکستان نږدو ملګرو او هیوادونو سره د پاکستان اړیکې په منفی ډول متاثره شوې دي. وزیر اعظم د پی ټی آئی په مشر عمران خان سختې نیوکې وکړې او هغه یې د پاکستان په تاریخ کې تر ټولو لوی دروغجن وباله او ویې ویل چې عمران خان په ملک کې تفرقه پیدا کړې او د پوج خلاف سازشونه جوړوي. شہباز شریف زیاته کړه، زه داسې خبرې په عمومي توګه باندې نه کوم، خو دغه کس د سر نه تر پښو پورې فراډ او دوکه دی. نن زه د خدای قسم خورم چې دا کس فراډ دی. دغه کس د قوم د قسمت او معاش سره لوبې وکړې او قوم یې په نړۍ کې ګوښه او تنها کړلو. د خدای شکر دی چې د ده نه موږ ځنونه خلاص شول. دغه کس د فوج خلاف هم خطرناک بریدونه وکړل.
شکر ادا کیا جائے کس طرح افواج پاکستان کے خلاف رقیق حملے کیے.
خبری کانفرنس تا وینا کے وزیر اعظم شہباز شریف پا احتساب قانون کے دا حکومتی بدلونوں نے ہم دفاع وکڑا او وی ویل چی پدی کے زیادترا ہاغا بدلونوں نے دی کم چی پا خوانے وزیر اعظم عمران خان پا خپلا وکمنی کے دا صدارتی حکمنامے دلارے نفذ کڑی وو. پا بل اڑخ دا پاکستان تحریک انصاف گن دا مشیرانو لخوا دا وزیر اعظم شہباز شریف پا خبری ہونڈا باندے جوابی ٹکونا کڑی دی. دا پی ٹی آئی مشر شیری مزاری پا خپل ٹویٹ کے شہباز شریف دا ویلی دی چې زه نه پوهیږم چې په کومه ذهني کچا دا خلک پر هیواد مسلط دي. لکه د دې دروغجنې مریم نواز په سر دا وزیر اعظم هم نه پوهیږي چې سایفر د هیوادونو ترمنځ د اړیکو وسیله نه ده، بلکې د بیرنیو شبکو د پټو اړیکو یوه وسیله ده چې حکومت ته یې رسوي. وزیر اعظم د خپلې څوکۍ او ځان لپاره انارو پیدا کوي. ګوهر مسید، مشال ریډیو، اسلام آباد.
د مشال ریډیو خپرونې د سهار لنهو د مازیګر تر شپږو پر دغو سپو اوریدای شي. میډیم ویوز 625، پر شارټ ویوز 2113، 15315 او 15,250 کلو هرتز. که انټرنیټ ته لاسرسی لرئ نو په مشال ټکی کام کې هم زموږ پروګرامونه په ژوندۍ او ثبت شوې بڼه موجود دي.
د خیبر پختونخوا د سی این جی پمپونو اتحادیه مشرانو په صوبه کې د ګیاسو د کمی د مسلې حل کولو لپاره خیبر پختونخوا ته د خپلې برخې ګیاس ورکولو غوښتنه کړې ده. د اکتوبر په شپږمه د سی این جی اسوسییشن د غړو د غونډې وروسته په خبري کانفرنس کې دوی وویل چې پختونخوا صوبې ته د ګیاسو سپلای د پنجاب نه کنټرول کیږي او دوی دا غوښتنه کوي چې ولس ته دې وښودل شي چې د پختونخوا نه نورو صوبو ته د ګیاس څومره سپلای کیږي او په خپله دوی ته څومره ګیاس ورکول کیږي. نور تفصیل د پیښوره د مشال ریډیو خبریال غلام غوث په رپورت کې اورو.
د سی این جی پمپونو اتحادیه په پښتونخوا صوبه کې د ګیس د کمی د مسلې د حل کولو لپاره پښتونخوا صوبې ته د خپلې برخې ګیس د ورکولو غوښتنه کړې ده. په پیښور کې د اکتوبر په شپږمه نیټه د سی این جی پمپونو د مالکانو په غونډه کې پښتونخوا صوبې ته د ګیس د وفاقي محکمې لخوا د خپلې پوره برخې په نه ورکولو د اندېښنو څرګندونه وشوه. د غونډې وروسته د سی این جی پمپونو د اسوسییشن چیرمین فضل مقیم خان د اکتوبر په شپږمه نیټه مشال ریډیو ته وویل چې پښتونخوا صوبه کې د خپل ضرورت نه زیات ګیس پیدا کیږي خو دوی لپاره کې خپل پوره برخه نه ورکول کیږي. مقیم خان زیاته کړه چې پښتونخوا صوبې ته د ګیس سپلای هم د پنجاب نه کنټرول کیږي او دوی دا غوښتنه کوي چې د ګیس د یو میټر د لارې دی ولسته او خوده لشي چې د پښتونخوا صوبې نه نورو صوبو ته څومره ګیس سپلای کیږي او په خپل دوی ته څومره ګیس ورکول کیږي.
مونږ جی دینه دا مطالبه کوو چې دوی د کم د کی پی کیلا کم ګیس ورکړي. اغه ګیس دې په میټر دیو لګي اور مونږ ته پته لګي کی پی کی ته څومره ګیس رالو اور د کی پی کی نه کم اوټ کیږي ګیس هغه باندې میټر لګي. هغه د عام خلکو په جوریډیکشن کې وی کې خلک تل تلشي خلک تل د چک کی چې دا څومره ګیس دی. دې د مین ترانسمیشن پایپ لاین کم رائټس دی هغه د کی پی ایس این جی پی ایل د ور دی کی هغه واکنت اور فیصله باد سره دی. هغه ځکه کی هغه ګیس بند شي مونږ ته ګیس بند شي.
په خبري کانفرنس کې دوی د وسایلو د تقسیم په اړه د پاکستان د آئین د 155 ماده ذکر هم وکړو چې تر مخه د هرې وسیلې اختیار اول د هغه ځای د ولس وي. په دغه اړه د سی این جی پمپونو د مالکانو د تنظیم یو غړي محمد ظریف خان مشال ریډیو ته وویل چې په وزیرستان او جنوبي ضلعو کې د ګیس د څلورو نوي سرچینو نه هم اوس د ګیس وفاقي محکمې ګیس ترلاسه کول شروع کړي دي خو په پخواني حساب هم د هغوی د برخې ګیس دوی ته نه ورکول کیږي کوم چې یو غیر آئینی او غیر قانوني کار دی.
ټل 1 ټل 2 او ټل 3 او یو بل دغه کې وزیرستان کې کوم راوته دي نو دا سلور کویان د پروډکشن په دې 500 ایم سی ڈی ګیس کې شامل نه دي. زمنګ د کی پی ضرورت په ګرمیانو کې لکه 150 ایم سی ڈی دي او په یخنانو کې لکه 250 ایم سی ڈی ګیس دي. صبح لور نو ایز قسم مسالې په دې صبح کې نه انډستری بم چلیږي سی این جی بم چلیږي ترانسپورټر بم چلیږي او ډومیسټک کنزیومر ترام هیڅ قسم لو پرشر مسله نه. پنجاب ضرورت دی د غوی کنزمپشن دی 55% تھرو اوټ د کنزمپشن اف د کنټری او پروډکشن 5% دی. نو دې ته کې پکې دا پروډکشن والی ټول پنجاب لور کی.
دوی د خیبر پښتونخوا د حکومت نه هم غوښتنه وکړه چې د وفاق نه دی د خپل ګیس د حق تر لاسه کولو لپاره خپل کردار ولوبوي. د نوخار د یو سی این جی پمپ مالک جواد خان مشال ریډیو ته وایي
مونږ وایي چې زموږ صوبایي ګورنمنټ په دې کې مو سره انوال شي او اې د خپل د صوبې حق خپل روچت کی چې کم ځای نه پروډکشن جاری کیږي. پهل دا غ ډیسټریکټ حق ته د ډیسټریکټ نه پس بیا د صوبې حق ته.
تر دې دمه د خیبر پښتونخوا د حکومت او د وفاقي حکومت لخوا د سی این جی پمپونو د اتحادیه د مشرانو د غوښتنو په اړه سر ردعمل مخې ته نه دی راغلی او د خیبر پښتونخوا د دوه صوبایي وزیرانو تیمور سلیم جګړه او شوکت یوسفزی سره مې د دوی د غوښتنو په اړه د رابطې کولو هڅه وکړه خو د دې راپور د جوړولو پورې مو د هغوی لخوا څه ځواب ترلاسه نه کړو. تر دې وړاندې په 2012 کې پېښور هایکورټ هم د ګیس د لوډشیډنګ په اړه فیصله کړې وه چې تر مخه یې په پښتونخوا کې د ګیس لوډشیډنګ کول غیر آئینی ګرځولې شوی وو. غلام غوث، مشال ریډیو، پېښور.
د ځوانانو ژغ خبرونه کې د ځوانانو پر لاسراوړونو ستونزو او وړاندیزونو خبرې کوو.
څنګه ټیبل ټینس، بیډمنټن، دنیا سره یوځای چلیدلو لپاره موږ د هر څه پکار دي.
په دې خبرونه کې د سپورتس او انټرټینمنټ ترڅنګ په فیسبوک، ټویټر او نورو ټولنیزو رسنیو کې له تاسو ځوانانو سره ستاسو پر فعالیتونو هم غږیږو.
د اسرار العالم مومندا یو ساعت خبرونه په ژوندۍ بڼه د جمعې په ورځ د مازیګر په 4 بجې او په تکراری بڼه د اتوار په ورځ د مازیګر په 3:30 او د سه شنبې په ورځ د غرمې په 1:30 بجې اوریدل شي.
تاسو د مشال ریډیو خبرونه ته غوږی. په داسې حال کې چې د خیبر پښتونخوا حکومت او وفاق ترمن سیاسي اختلاف لا ډیر شوی، د خیبر پښتونخوا د خزانه وزیر تیمور سلیم جګړه وای چې صوبا د روان کال اپریل میاشتې راهیسې د شاوخوا 6 بلیون روپو د پنګو د کمخت سره مخ ده. نوموړي زیاته کړې چې وفاقي حکومت ورله د قبایلي ضلعو د پرمختګ لپاره اړینې 12 بلیون روپۍ هم ندي ورکړې. بلخوا د مسلم لیگ نون مشران دغه تور ردوي، سیاسي چال یې بولي او وایي چې روانه میاشتې د ملازمینو د تنخواګانو لپاره صوبایي حکومت ته 1.5 بلیون روپۍ ورکړې دي. نور تفصیل د شاهین بونیری په رپورټ کې اورو.
د خیبر پختونخوا د خزانه وزیر تیمور سلیم جګړه ویلي چې کله راهیسه په مرکز کې د پاکستان تحریک انصاف حکومت لمنځه تللی، وفاقي حکومت ورلا اړینې پانګې ندي ورکړې او صوبایي حکومت دا مهال له 500 تر 600 بلیون روپو د کمی سره مخ دی. نوموړي د اکتوبر په 3 په پیښور کې یو پریس کانفرنس ته وویل چې صوبایي حکومت د روان کال د اپریل میاشتې راهیسې د پرمختیایي کارونو لپاره د 8.5 بلیون او قبایلي ضلعو لپاره د 12 بلیون روپو د کمښت سره مخ دی. جګړه زیاته کړه چې وفاقي حکومت ورلا د بجلی د خالص منافع په مت کې خپل برخه نه ده ورکړې او باید له 300 تر 1.5 بلیون روپو پانګې ورته ورکړل شي. نوموړي نور ویل چې د پرویز خټک په مشرۍ صوبایي حکومت د بجلی د خالص منافع لپاره د مرکز سره د تفاهم یو یاداشت لاسلیک کړی و چې د مسلم لیگ نون حکومت یې نه عملي کړي.
اپریل سے گورنمنٹ چینج ہوئی، اپریل میں
دا اپریل پمیاشت کی حکومت بدل شو او دا اپریل میں جون، جولائی، اگست او سپتمبر پمیاشت کی مونتا یو روپے ہم ندا رکڑل شوی. مون اس دا تفاہم دا غا یاداش سر سو کو چی دا مرکزی حکومت سرا لسلک شوی و دا اس پو فقی حکومت پوری اڈان لری چی سمر پیسی ورکوی، خدا باید دا میاشت پسر لدریو ترسلور عربا روپے وی
ایوریج منتھلی پیمنٹ ہمیں ہوتی گئی ہے.
خو د وزیر اعظم شهباز شریف په مشرۍ د مسلم لیگ نون حکومت دغه تورونه ردوي او وایي چې روانه میاشتې صوبایي حکومت ته د ملازمینو د تنخواګانو لپاره 1.5 بلیون روپۍ ورکړې دي. په خیبر پختونخوا اسمبلی کې د مسلم لیگ نون یو غړي جمشید خان بیگا مشال ریډیو ته وویل چې د تحریک انصاف صوبایي حکومت د بد انتظامی ښکار دی چې له کبله د صوبې مالی معاملې پیچلې شوې دي. نوموړي زیاته کړه
3 تاریخ باندې 26 ارب روپیے فیڈرل حکومت تو صوبائی حکومت تنخواہ حکومت کے اوور کرے دا تیر گرینیم کالا سکم سلور کالا ریڈی پر مرکز کی حکومت ہوں جیسے زمنگ دو صوبے کم حق ہوں کہا دا گیس دا رائلٹی پر مت کرے دا پیٹرول پر مت کرے تماکو پر مت کرے زمنگ مطلب نیٹ ہائیڈل پرافٹ تھے بیٹول مدنوں کے زمنگ پر مرکز بانے پیسے اشتا
بلخوا د سیاسی او اقتصادی چارو شنون کی وای چې د تحریک انصاف او مسلم لیگ نون ترمنز د سیاسی اختلاف لکبلا په خیبر پختونخوا کې پرمختیایي حل زلې اغیزمنی شوې دي او د خلکو په ژوند کې سه مثبت بدلون نه ترسترګو کیږي. په اسلام آباد کې د پرمختیایي اقتصاد د مطالعاتو د مرکز څیړنکار کریم خان وایي چې د سیاسي اختلاف لکبله باید د خلکو د خیر ښېګړې کارونه لپامه ونه غورځول شي.
زما یو خدا لغره چې سیاسي سکورینګ پکې زیات دی، ځکه چې د ان اف سی وارد مطابق چې کم دی نو لکه هیڅ ټکنې پیسې د کی دی او لکه کم کېستو هغه ورته فیډرل گورنمنت کوي. زه په دې کې چې کم نه فیکٹر دا چې الیکشن سایکلز دی نو زما اندازه دا چې پی ٹی آی والا تو سپینډنګ سی وکړي اسپیشل ډیولپمنٹ سپینډنګ اخیری کال له حکومت نو یو پکې د ریزن هم دی او درې ما خبره پکې د دغه دا کم چې کرایسیس راغله دی نو کرایسیس په دغه باندې بوختو سپاتره چې کم نه نو اکنامک کرائسس نو مطلب دا ده چې داغه د وجه هغه شانتي اکټیویټي اکنامک اکټیویټي چې کومه ټوله ډیسټرب شوی دي نو څه د صوبې حکومت څنګه نه اخر جین چې واشلې کوم چې ټول پاکستان هغه سپی واشوی دي
د یادونه وردا چې په مرکز کې د تحریک انصاف په مشرۍ د حکومت اړنګیدونه ورستو د ګوند مشر عمران خان د وزیر اعظم شاباش شریف د حکومت پر ضد د ریښتینې ازادۍ په نامه احتجاجي تحریک پیل کړی دی او په وفاق کې د مسلم لیگ نون حکومت د پاکستان د مالی ستونزو ذمہوار د تحریک انصاف د حکومت ناسمې پالیسۍ او اداري فساد ګرځولې دی.
تبصری، شننی، خبرونه، رپورٹونه،
اکسونا، ویڈیوگانی او د مشال اونیز خبرونه
سمون په ویب پانا mashalradio.com کې
لوستلی او ریدلی او لیدلی شئ.
په کورما کې باران او غلې پر سونو اکړ ازمکه باندې ولاړ فصلونه او باغونه تباہ کړی دي. د زیارت په مخام تر باران وروسته غلې شوې ده چې هغه په کوزه کورما کې کروندګرو ته نقصانونه رسولي دي. ځای خلکوای حکومت ته ورسره د تاوانونه رسیدو په بدل کې مرسته وکړي. بلخوا چارواکي وای سروې پیل کړي او که چاته ستاوان رسیدلی وي نو مرسته به ورسره کیږي. نور تفصیل له طارق اورگزینا.
په کورما ضلع کې یو ځل بیا باران او غلې د ځایي خلکو فصلونه او باغونه تباه کړي دي. د پړاچینار ناصر حسین مشال لډیو ته وایي د زیارت په مخام اچانک پر اسمان تورې ورځې تر راتلو پس اول باران شروع شو او بیا سمدستي سره غټه غلې شروع شوه چې هغه زیاتره د کوزي کورمې په علاقو کې نقصانونه رسولي دي. حسین زیاتوي که څه هم کره شمېره تر اوسه نه ده معلومه خو په عمومي ډول اندازه چې ولګوي نو په سلګونه اکړ ازمکه باندې ولاړ فصلونه لمن زوړی دي.
سمیر ټیپره د پزایو کله څوکم ده بلچخیل د لکی زیاتی والدی یعقوبی د غولکو کی غلې شوی دی او تقریبا 15 منټ پوری غلې ورېدلې دي. وسایز څوکم ده غاډر وټ او تقریبا ډیر زیات وټ لکه د کوم غړګی نکري دور دور غلې شوی دی او د شول څوکم پاس له زیات خراب کړی دی. کوم شول دي زی کی شو کی دی لوي غا مکمل په خیاوي څوکې لوړې دی خو سې سپلې کړې دي.
د دې ته څنګه د صدې محمد سلیم مشال لډو ته وای په سیمه کې دا دویم ځل دی چې په یوه هفته کې غلې د میوو سبزیانو او خاص کر د می وریجو او سوابین زرخشوي فصلونه تباه کړی دي. سلیم زیاتوي هسې هم د علاقې کروندګر له ستونزو سره مخامخ ول ولې وروستۍ غلې هغوی نور هم خراب کړي چې اوس د حکومت په خصوصي مراعاتو له بدو حالاتو راوتلی شي.
نو دینا صدې فصلون ته ډېر سخت نقصان ورسېدل دي کې خاص کار د مکور می مشورې غاټي وریشي دي هغه ته شولو ته نقصان ورسېدو او سرا ور سرا کوم میو ریبلی شوی دي هغه ته نقصان رسېدل دي او سرا ور سرا سو بیندي اندسې نور فصلونه دي چې هغه ته ډېر سخت شدید نقصان ته ندی نه غلې نه ورسېدو او د خلکو لکونو روپۍ او تاوان وکړلو.
بلخوا د قدرتي آفتونو سره مبارزه اداره د پی ډی ایم ضلع مشر شیراز بدشاه مشال لډو ته وایي په سیمه کې د برانونو او غلو له کبله شوی د تاوان کچا معلومولو لپاره ضلع انتظامی سروے پیل کړی ده. چارواکي زیاتوي کچا ته ستاوان رسیدلې وي نو حکومت به له هغه سره پر یو خاص ترتیب شوی نظام لاندې پرسته کوي.
تحصیلدار موږ ته ریپورت کړي ډیسټریکټ اډمنستریشن ته بیا ری ویریفیکیشن کوي په ګوګل باندې کوي چایا دا کور دلته وو کنو دا فصل وو دلته کنو دا وی فصل ته به ورسه باغ ته باشي وي وا میخه چرګان لا استا کې مړ شي وي په دې ټولو امداد وکي.
کورما هغه قبایلی سیمه دا چیرته کې د روزګار نورې مواقع کمې دي او هغلته اکثره خلک ګډې بېزی څروي او یا ژوند په کر کروندې ولاړ دی. په سیمه کې د ځمکې پر مخ اوبه ډېره ده او بله هغلته برانونه زیات کېږي چې دا کر کروندې ته فایده ورکوي خو چې کله هم خوړې راشي او غلې وشي نو همدغه شوبې سره تړلي خلک ترې زیات متاثره کېږي. طارق اورگزے مشال ریډیو پېښور.
مشال ریډیو هر ورځ له سهار نهو د ماخام تر شپږو بجو پورې نه ساته خبرونه لري چې تاسو یې د رادیو تر څنګ په مشال ټکی کام او د مشال ریډیو پر اپلیکیشن اوریدئ شئ.
د مشال ریډیو خبرونه ته تاسو وګورئ چې د انټرنیټ په پته مشال ریډیو .com باندې هم لوستلی او اوریدلی او لیدلی شئ. د غرمې 12:30 بجې او شوي لند خبرونه لفرخندې اسد نه
خیبر پختونخوا د پرائمری سکولونو د استادانو اتحادیو اعلان کړی چې نن د اکتوبر پر 9 به د صوبې سرکاري پرائمری سکولونو د استادانو د احتجاج له وجې بند وي. استادانو پرون هم په پیښور کې احتجاج ترسره کړ، پر دغه وخت د پولیسو سره هغه وخت انښتې پیل شوې چې کله پولیسو د دوی د منتشر کولو لپاره اوښکې بیونکي ګیس استعمال کړ. دا استادان غوښتنه لري چې د پرائمری سکولونو د استادانو سکیل د 15 ته لوړ کړی شي او د دوی تنخواګانې دې زیاتې کړی شي. د خیبر پختونخوا امنیتي چارواکو پرون د اکتوبر په 6 د پیښور په متنو کې د یو وسلوال د وجلو ادعا کړې. د پوست عامه اړیکو دفتر په یوې خبر پاڼه کې ویلي چې د زیارت په ورځ یې د استخباراتي معلوماتو پر اساس په متنو کې د مشکوکو وسلوالو خلاف عملیات ترسره کړي دي. تر اوسه کومې وسلوالې ډلې په دې اړه څه نه دي ویلي. د پاکستان ولسمشر عارف الوی پرون د اکتوبر په 6 د پارلمان ګډې غونډې ته په وینا کې ویل باید حکومتي او مخالف سیاسي ګوندونه خپلمنځي اختلافات ختم کړي او د لس بنیادی مسلو ته پام وکړي. نوموړي پر دغه وخت ویل باید د سیاسي ګوندونو مشران د انتخاباتو لپاره نیټه وټاکي او په دې اړه له یووالي نه کار واخلي. د پاکستان انتخاباتي کمیشن پرون په یو خبر شوی بیان کې ویلي چې نن به په ټولو صوبو کې د رای اچونکو نوې لیست خپروي. د بیان لمخې په هیواد کې د رای اچونکو په فهرستونو کې بدلون او پر دغه د نظرسانۍ عمل د تیر کال په اکتوبر میاشت کې پیل شوی و چې دا مهال سر ته رسیدلی دی. امریکا د ایران پر وول وړ رتبه چارواکو بندیزونه اعلان کړي. دا بندیزونه په ایران کې د انټرنیټ بندولو او په پرامنه مظاهره چانو د تشدد کولو له وجې لګول شوې دي. په ایران کې مظاهره له هغه وروسته پیل شوه چې کله 2 مهسا امینی د پولیسو ته نیول کېدو وروسته مړه شوه. او د پاکستان د کرکټ کامل لوبډلې نن بنگلاديش ته ماتې ورکړې ده. دا لوبه نن په نیوزیلند کې وشوه. د وشل اوریزا لوبو په دې لړۍ کې د کوربه هیواد نیوزیلند سربیره پاکستان او بنگلاديش برخه لري.
لاند خبرونه تاسو مشال ریډیو نو اوریدل چې فرخنده اسد درته وړاندې کړل. د بخښنه نړیوال سازمان امنیسټي انټرنیشنل وایي د ایران امنیتي ځواکونو د اعتراض کوونکو د ځپلو پترس کې د سیستان بلوچستان ولایت په زاهدان خار کې په لسګونو کسان وژلې دي. په وژل شوو کې ماشومان هم شامل دي. د بخښنه نړیوال سازمان دا په ایران کې د روانو مظاهرو پترس کې چې د پولیسو په توقیف کې د مهسا امینی په نوم د یوې ځوانې جینۍ د وژلو په وړاندې پیل شوې دي تر ټولو مرګونې ځپل یې بللې دي. نور تفصیل په دې رپورټ کې.
د بخښنه نړیوال سازمان یا امنیسټي انټرنیشنل پرون پنځشنبه په یو راپور کې وویل چې د زاهدان خار په واټونو کې لکتر لګه 2 بلوڅ معترضان او عادي وګړي وژل شوي دي. دغه سازمان ویلي چې د ایران امنیتي ځواکونو تیرونې د جمعې د ورځې له لمانځه وروسته پر معترضانو ډزې وکړې او پر هغوی اوښکې بهونکی ګاز وشین چې په نتیجه کې 6 کسان ووژل شول چې ماشومان هم پکې وو. دې سازمان همدارنګه ویلي چې له هغې وروسته د زاهدان په نورو برخو کې د مظاهره کوونکو د ځپلو په پیښو کې نور 14 تنه وژل شوي دي. دې سازمان دا وژنې غیر قانوني بللې دي. د بخښنې نړیوال سازمان په دغه راپور کې ویلي له هغو شواهدو چې د فعالانو د قربانیانو د کورنیو عیني شاهدانو او د مظاهرو له تصویرو څخه راټول شوي ښکاري چې ښایي په زاهدان کې د وژل شوو کسانو واقعي شمېر له ډېر زیات وي. د بشري حقونو دغې مدافع ډلې دا په ایران کې د روانو مظاهرو په ترڅ کې چې د پولیسو په توقیف کې د 22 مهسا امینی په نوم د یوې ځوان نجلۍ د وژلو په وړاندې پیل شوي تر ټولو مرګونې ځپنې بللې دي. د بخښنې د نړیوال سازمان رئیس اګنس کلمر وایي ایراني چارواکو په زړونو د انسانانو د ژوند حرمت ته په بشپړه توګه بې پروايي ښودلې او د واک د ساتلو لپاره پر هر ډول کړو وړو لاس نه نیسي. د نوموړي په خبره د ایران د امنیتي ځواکونو لخوا دغه بېرحمانه تاوتریخوالی په یوه خلا کې نه ترسره کیږي، بلکې هغه د سیستماتیک معافیت او د نړیوالې ټولنې د کمزوري غبرګون نتیجه ده. د سپتمبر په 14 د مهسا امینی لمړنۍ وروسته د حکومت ضد مظاهرو ټول ایران لړزولی دی. د راپورونو له مخې تېره ورځ په تالش، کرمانشاه، شیراز، قم او تهران کې هم مظاهرې وشوې. د تهران په تجریش سیمه کې د نجونو یوې ډلې چې هلکان هم ورسره ملګري وو د اعتراض په توګه خپل حجابونه لرې کړل او د تهران په یوه بله برخه کې یوه ډله مظاهره کوونکي داسې مهال له امنیتي ځواکونو سره په خوډب کې ښکېل شول چې د ایران د لوی مشر آیت الله علي خامنه یې ضد شعارونه ورکول. په زاهدان کې بخښنې نړیوال سازمان د په لسګونو مظاهره کوونکو د وژل کېدو خبر داسې مهال ورکوي چې تر دې مخکې د بشري حقونو د څار سازمان یا هیومن رایټس واچ ویلي و چې په تیرو 13 ورځو کې لږ تر لږه 145 کسان د مظاهرو په ترڅ کې وژل شوي دي. دې سازمان د چهارشنبې په ورځ وویل چې ایراني چارواکو په ټول ایران کې د حکومت ضد پراخو لاریونونو د ځپلو لپاره له ډېر ځواک او وسلو څخه کار اخیستی دی.
مشال رادیو لتا سو سره دا په هر غړی هر لحظه او هر شیبه کې
د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر بلاول بوټو زرداری پرون په کراچۍ کې د خبري غونډې پر مهال ویل چې د افغانستان چارې اوس سمې نه دي او د افغانستان په اوسني حکومت هیڅ باور نه کوي. بلاول بوټو زرداری دا هم ویل چې افغان طالبان د انجونو د زده کړو اجازه نه ورکوي. په تیرو وختونو کې د ناسمو پالیسو له امله افغانستان او نړۍ ته ډېر زیان رسېدلی دی. نوموړي په خپلو خبرو کې په پاکستان کې د سیلابونو له وجې د وختو تاوانونو ذکر هم وکړو. نور تفصیل له کراچۍ نه نیاز علي خان راکوي.
د پاکستان د بهرنو چارو وزیر بلاول بټو زرداری د اکتوبر په شپږمه په کراچۍ کې خبری غونډې په مهال وویل چې د افغانستان چارې اوس هم سمې نه دي او کوم ډول اقتصادي حالات چې هلته روان دي موږ نه غواړو چې هلته خلک له زیاتو اقتصادي ستونزو سره مخ شي.
افغانستان کی جو حکومت کوئی مانتا نہیں
ہے، چې د افغانستان په وسنی حکومت هیڅوک باور نه کوي. کچیرې افغان طالبان د انجونو د زده کړو اجازه ورکړي او د نورو هیوادونو په ضد د ترهګرۍ لپاره د افغانستان ځمکه نه کاروي، نو زه فکر کوم چې نړۍ دې باید د خپلو پالیسیانو ته وګوري، ځکه په تیرو وختونو کې د ناسمو پالیسو له امله افغانستان او نړۍ ته ډېر زیان رسېدلی دی او زه نه غواړم چې په افغانستان کې حالات یو ځل بیا خراب شي او پاکستان ته د کډوالو سیلاب راشي. بلاول بټو زیاته کړي چې د امریکې د پریکړې په نتیجه له دوی سره تماس ونیسو او زه هغه کسانو ته وایم چې دا ستونزې رامنځته کړي چې تاسو نشئ کولی چې شاته وګرځئ. دا نه یوازې د پاکستان بلکې د نورو هیوادونو لپاره ډیره مهمه ده چې له طالبانو سره تماس ټینګ کړي. بلاول بټو زرداری چې یو ځل بیا د طالبانو په حکومت غږ کړي چې د افغانستان ځمکه د نورو هیوادونو پر ضد د ترهګرۍ لپاره نه کاروي. بلاول بټو د ستمبر په درشتمه د ملګرو ملتونو د عمومي غونډې ته په وینا کې هم دا خبرې کړې وي، خو بیا د طالبان حکومت چې د دوی داوی رد کړي او یو ځل بیا یې ټینګار کړی وو چې د افغانستان خاوره هیڅ ډلې ته د هیڅ هیواد پر ضد کارېدو ته نه پرېږدي. د 2023 کال په اګست کې په افغانستان تر واک اخیستو وروسته د طالبانو لخوا د شپږم ټولګي پورته انجونو ته سکول ته د تلو زده کړو اجازه نشته او په افغانستان کې د انجونو د تعلیم په اړه نړیوالې ټولنې بیا بیا له طالبانو غوښتي چې انجونو ته د زده کړو اجازه ورکړي، خو هغوی وایي چې په دې اړه به یو پالیسي تګلاره ټاکي. بلاول بټو په خبري غونډه کې وویل چې سیلاب ځپلو لپاره د نړۍ ډیرو هیوادونو موږ سره مرستې وکړي، خو د سیلاب له امله دومره زیات زیان شوی چې تر دې مهاله ترلاسه شوې مرستې کافي نه دي.
$30 ارب
کا نقصان ہوا ہوگا. منگ اٹکل کو چدا محال شاوخوا دیرش ارب ڈالر زیان اختے دے. منگ دا زیان پاڑا سروے پیل کڑی خلا بش پڑ شوی ندا تر 3 کروڑ او دیرش لک ازیاد خلق اغزمن شوی او اس سیلاب لاہم ندی ختم شوی او اس سیلاب دا بلوچستان دا غرونونا سنتا روان دے.
ابھی تک بلوچستان کے پہاڑوں سے پانی سندھ میں داخل ہو رہا ہے.
بلاول بٹو پخوانی وزیر اعظم عمران خان ته په اشاره ویل چې نیم پاکستان په اوبو کې ډوب دی او په پاتې نیم کې سیاست روان دی. بلاول بټو زرداری په سن کې د بلدیاتی ټاکنو په اړه ویل چې هغه خپل غړو ته نشي ویلی چې په ټاکنو کې دی برخه واخلي او باید له سیلاب ځپلو سره مرستو ته دوام ورکړي. بلاول بټو دا خبرې په داسې حال کې کړي چې د تحریک انصاف مشر عمران خان په پنجاب او خیبر پختونخوا کې غونډو ته دوام ورکړي او اعلان یې کړی چې د اسلام آباد په لوري به احتجاجي لاریون کوي او بیا د اکتوبر په شپږمه په کراچۍ کې د پاکستان تحریک انصاف ګوند د سن مشر علي زیدی د بلاول بټو زرداری د خبرو په جواب کې ویلي
چې پی ڈی ایم کی جماعتیں سارا دن عمران خان کے خلاف پریس کانفرنس کرتی رہتی ہیں.
دی وایي چې پی ڈی ایم کې شامل ټول سیاسي ګوندونه د سیلاب په دغه وخت کې هم ټول ورځ د عمران خان په ضد پریس کانفرنسونه جاری ساتي. بلاول بټو د نړۍ دورې کوي خو خپل صوبه کې د سیلاب ځپلو خلکو څنګ ته نه ځي او اوسنۍ حکومت او دغه سیاسي او مذهبي ګوندونه د عمران خان د مقبولیت په اړه اندېښمن دي. د پاکستان انتخاباتي کمیشن د ستمبر په 14 اعلان کړی وو چې د سن صوبې د بلدیاتي انتخاباتو په دویم پړاو کې به د کراچي او حیدرآباد په ټولو ضلعو کې د اکتوبر په 13 بلدیاتي انتخابات کوي. بلخوا الیکشن کمیشن د ستمبر په 14 د قامی اسمبلی د اتو خالی څوکو د ډکولو لپاره د زمینی انتخابات د اکتوبر په 14 د کولو اعلان کړی دی. نیاز علی، مشال ریډیو، کراچۍ.
مشال ته غوږ ونیسئ او له روانو چارو ځان خبر کړئ.
په گلگت بلتستان کې د جینکو د لوبو یو میله شوې. په دغه لوبو کې د گلگت بلتستان د لرو پرتو سیمو د سکولونو او کالجونو زده کوونکو برخه واخیسته. خو دا لوبې هغه وخت تنقید ښکار شوې چې ځینو مذهبي ډلو یې مخالفت وکړو. په وینا یې هلته د جینکو د لوبو فیسټیول کېدل د مذهبي او کلتوري اقدارو خلاف کار بللې. خو د سیمې د ښځو د حقونو د ادارو کارکوونکي او جینکي لوبغاړي وایي دوی د لوبو پر مهال خپل کلتوري ارزښتونه په پام کې نیولې دي. په دې اړه جینکو لوبغاړو په ټولنیزو رسنو خپل احتجاج ریکارډ کړ چې د دغې وروسته ورته حکومت اجازت ورکړ. نو تفصیل له فرخندې اسد ناورو.
په گلگت بلتستان کې د اکتوبر په 15 او 16 د جینکو د لوبو یو میله ترسره شوه. لومړی دې مقابلو ته د وومن سپورټس کالا نوم ورکړل شوی و. خو د ځینو مذهبي ډلو د تنقید وروسته یې هلته د نجونو د دغه میلې نوم د وومن سپورټس کالا پر ځای د ښځو مینه بازار کېښود. د لوبو دا میله هغه وخت تناوخکار شوه چې کله ځینو ځایي مذهبي مشرانو په دې تنقید وکړ چې ګینې د دې مقابلو ترسره کول د مذهب او کلتور خلاف کار دی. خو د اکتوبر په 16 د گلگت یو لوبغاړی انیتا کریم مشال ریډیو ته وایي له دې سره یې حوصله نشي ټیټېدای.
دا دوی چې مونږ په دې منی کوي چې تاسو ښځې یې نو دا مونږ نور هم هڅوي چې په داسې مقابلو کې برخه واخلو. دا خو د ماشومانو جینکو د لوبو مقابلې دي، باید دوی مخه ونه نیسي. خو د داسې کولو سره زمونږ د مخکې تللو حوصله نور هم لوړیږي. زه د گلگت جینکو ته وایم چې تاسو په دې وړو وړو خبرو خپل کار مه پرېږدئ. دا خو راضي ژوند کې او دا زموږ حوصله نور هم لوړوي.
د گلگت بلتستان په ځینو سیمو کې روانه اونۍ د کالج او سکولونو د جینکو زده کوونکو د لوبو د دغو مقابلو خلاف مظاهرې ترسره شوې چې پکې مظاهره کوونکي د گلگت لالک جان سټیډیم ته هم ورغلل او هلته یې د دغه میلې خلاف شعارونه ورکړل چې وروسته د ضلع انتظامیه پر مداخلت دغه مظاهره ختم کړل شوه. د اکتوبر په 14 د سیمې د اهل سنت الجماعت مذهبي ډلې مشر مولانا قاضي نثار احمد په یو ویډیویي پیغام کې د جینکو د لوبو د دغه مقابله مخالفت وکړ.
دې مقابلو ته کله د کیریئر فیسټیوال نوم ورکړل کیږي او کله د ویمن ګالا فیسټیوال. خو دا زموږ په سیمه کې بې حیايي خوروي او موږ یې مخالفت کوو. موږ حکومت ته خواست کړی چې دا سلسله دې ختم کړي.
د اکتوبر په 14 صبح حکومت د ځینو شرطونو په منلو سره جینکو ته د دغه لوبو اجازه ورکړه. د گلگت بلتستان وزیر اعلی خالد خورشید د اکتوبر په 14 په یو خبری کانفرنس کې ویل باید جینکۍ له لوبو نه منې نه کړل شي، خو دوی به مذهبي او کلتوري روایت په پام کې نیسي.
د حکومت په حیث موږ باید ټولو ته یو شان موقع ورکړو. څنګه چې موږ ته ضمان دي هغسې ګران راته لونه هم دي. موږ د خپلو مذهبي مشرانو د رای احترام هم کوو. دا لوبې به د کلتوري او مذهبي روایتو مطابق کیږي. ما هدایت ورکړی چې دا ټول به دننه کیږي، که په سټیډیم کې وي او که بهر خو بند به وي.
وزیر اعلی پر دغه وخت ویل په دې میله کې جینکو ته د صحت دستکاری او د ماحولیاتي بدلونونو په شمول په ځینو نورو مسلو هم معلومات ورکول کیږي او دا به یوازې د لوبو میله نه وي، بلخوا د گلگت ښځو د حقونو لپاره دی یوی غیر سرکاری اداره گلگت بلدستان سوشل ویلفیر ارگنایزیشن مشر توصیف قاسمی د اکتوبر پشپګم مشال ریډیو تول د جینکو لپاره د لوبو میلا جوړول یو ښه ګام دی، خو باید د ټولنې کلتوري اقدار په پام کې ونیول شي.
دا لوبه د گلگت بلتستان په سرخار گلگت کې کیږي او دا ځل ځکه د تنقید ښکار شوی چې په لومړي وار د حکومت په مرسته ترسره کیږي. زما دا خیال دی چې داسې پروګرامونه د نجونو صلاحیت نور هم ښه کوي، هغوی ته د مخکې تللو لار برابروي، خو باید چې د کومې مسلې ښکار نه شي. که د روایتو په رڼا کې ترسره شي نو ډېر په کامیابۍ سره مخکې ته تللی شي.
په گلگت بلدستان کې سوار لزلی دی او د توصیف قاسمی تر مخه په نهو زلو کې د جینکو تعلیمي شرح 80% ده.
دا مشال تر څنګه سه دا سهار لنه هو دا ماخام تر شپګو. د سند په کندکوټ سیمه کې د یو شخصي سکول د نهم ټولګي او هندو زده کوونکي د استاد د وهلو وروسته مړ شوی. دا پیښه د اکتوبر په 3مه شوی. د کندکوټ سیمې پولیس مشال ریډیو ته وویل چې د نهم ټولګي د زده کوونکي استاد وهلې چې وروسته هم په سکول کې سا ورکړه. د وژل شوي زده کوونکي کورنۍ وایي چې د استاد خلاف یې مقدمه درج کړې. پولیس وایي دوی دغه استاد او د سکول پرنسپل نیولې دي. د سند صوبې د تعلیم وزیر هم د پیښې نوټس اخیستی. نور تفصیل له
د سند کنکوټ سیمې د پولیسو ایس ایس پی شیراز وحید د اکتوبر په 4مه مشال ریډیو ته ویلي چې د هرم پال زوی ستیش کمار د اکتوبر په 3مه په ټولګي کې خودون کې استاد ذوالفقار چننا وهلي چې ستیش کمار بیا په سکول کې ساور کړي. د کورنۍ په وینا د استاد پر ضد مقدمه درج کړې ده. د سکول پرنسپل او استاد یې نیولي هم دي. بلخوا بیا د سند تعلیم وزیر سید سردار شاه د پیښې نوټس اخیستی. په سند کې د شخصي سکولونو د کنټرول ادارې ریجنل ایجوکیشن اتارټی مشر ډاکټر رفیع ملا وایي چې تعلیم وزیر د پیښې نوټس اخیستی. دا وایي چې تعلیم وزیر د پیښې نوټس اخیستی او د شخصي سکول رجسټریشن منسوخ کړی شوی. موږ د پیښې د پلټنې لپاره شپږ کسیزه کمیټه هم جوړه کړې ده. د هلک په وجنه کې تورن استاد او د سکول انتظامیه په ضد به قانوني کاروایی کیږي. هندوانو ټولنې بیا د اکتوبر په 3مه په کنکوټ کې احتجاج کړی او د حکومت څخه د پیښې د عدالتي پلټنو غوښتنه کړې. سن حکومت په تعلیمي ادارو مدرسو کې د زده کوونکو په تشدد د مخنیوي لپاره د سن پروهیبیشن اف کارپول پنشمنت اکټ پاس کړی دی. د یاد قانون له مخې په تعلیمي ادارو مدرسو کې ماشومانو ته جسماني، ذهني او احساسي زیان رسول جرم ګڼل شوی، خو بیا هم دا ډول پیښې وار په وار مخې ته راځي. په پاکستان کې په سکولونو مدرسو کې د ماشومانو د تشدد د لومبې پیښه نه ده. لدی وړاندې هم په ټولنیزو رسنیو داسې ګڼ شمیر ویډیوګانې مخې ته راغلي چې استادانو یا د مدرسو عالمانو په زده کوونکو تشدد کړي. قانون پوهان وایي چې زده کوونکو په ضد هر ډول تشدد د مخنیوي لپاره قانون شته خو نه عملي کیږي. په کراچۍ کې د بشري حقونو فعاله وکیله منیزا کاکړ وایي په ماشومانو تشدد پیښې بیا بیا کیږي، خو ډېرې پیښې نه راپور کیږي.
په پاکستان کې په ماشومانو باندې په سکولونو کې تشدد هغه وهل ټکول دا یو عامه خبره ګڼل کیږي. زموږ تاسو پلرونه چې کله سکول ته یو ماشوم ور داخلوي نو اول یو هغه استاد ته وینا د غوي چې د دې الک یا د دې ماشوم اړونه زما دي وخه استاد. دا یو کانسپټ موږ په دې ملک کې جوړ شوی دی د پلرونو چې تر څو پورې ماشوم وهل چا صحیح نه وي ټکول یې نه تر هغوی د هغوی ښه تربیت نه شي کېدلی. نو په دا باندې دوی استادان ته دا اجازت په خپل ورکړي ځکه چې د دوی سره دغه اویرنس نه وي.
منیزا کاکړ زیاته کړې چې نورو هیوادونو په ماشومانو یا زده کوونکو د تشدد د مخنیوي لپاره ډیر کار کړی دی، خو په پاکستان کې د تعلیمي ادارو چلوونکو ترڅنګ بیا زیاتره میندې او پلرونه هم تر اوسه پوه نه دي.
یونیسف او دارنګ نور نړیوالو چې کوم ادارې دي هغوی پر دغه باندې ډیر کار کړی دی او د پاکستان پرنګ ملکونه په دې باندې مجبور کړی دي چې د ماشومانو او کوم پکې خوندي شي په دا باندې جوینایل لاس جوړ شوی دي. مطلب په ورک پلیس کې ماشومان چې چرته کارونه کوي په الته په پاغوی باندې تشدد نه وشي یا بیا سکولونو کې پاغوی باندې تشدد نه وشي. په پاکستان کې نن سبا دا لوز جوړ شوی دی لیکن په پیرنټس کې یا په ماشومان سره هغوی سره دومره اویرنس نشته چې دوی به د لوز ته مطلب دوی ماشوم څوک وایي په مدرسه کې یا په سکول کې نو دوی بچا ته اپروچ کوي او کمپلین به څنګه کوي.
په خیبر پختونخوا کې د ماشومانو د حقونو لپاره کار کوونکي یو مبارز عمران ټکر وایي چې خیبر پختونخوا په تعلیمي ادارو کې د وهلو ټکولو او جسماني سزاګانو د مخنیوي لپاره د سن په ډول ځانګړی قانون نشته خو دلته د ماشومانو د ساتنې قانون شته او ستونزه دا ده چې هغه نه عملي کیږي.
بنیادی طور باندې پورل پنشمنٹ د لا خبرو خړه ناغه په خیبر پختونخوا کې نشته خو دلته یو ایکسکلوسیو جامع قانون جوړ دی د خیبر پختونخوا چال پروټیکشن اینڈ ویلفیئر ایکٹ. نو پای کې یو شق داسې شته دی چې هغه خبره کوي چې هر هغه کس چې ماشوم ته جسمانی سزا ورکړه نو دا هغه لپاره شپږ میاشتې قید او 50,000 روپۍ جرمانه ده خو هغه کنډیشن کړی دا آئے کہ بیا لگا ٹیکنیکل خبر ادا دا چې هر سزا چې معصوم ته ملاو شي په عدالتونو ته خوول دا کې سره زینو تاڼو تا او فرض کا لاړم شي کلپریټ چې دی پاکستان پینل کوډ د سیکشن 89 سہارا اخري او هغه ته بیا ریلیف ملاویږي.
دا چې په سکولونو او مدرسو کې ماشومان وهل کیږي ډاکټران او پوهان وایي چې د تشدد له وجې ډیر ماشومان بیا د ټول عمر لپاره نفسیاتي یا ذهني په ناروغیو اخته شي. دا وفاقي اردو پوهنتون د نفسیاتو د سانګې مشر ډاکټر شاهد اقبال وایي چې ماشومان وهلو سره ستونزې هواریږي نه بلکې نورې مسلې را پیدا کیږي.
ماشومان په ذهن باندې ډېر زیات نفسیاتي اثر پرېږي. دا ماشومان هغه ټیم یو په ټورچر باندې چې کوم سټیم تیریږي کنه هغه ته موږ ټراما وایي په سایکولوژي زبان کې کنه. هغه ټراما چې دا هغه ټیم هغه د پرم پینفولي او لیټر آن چې دوستر شي نو دوکې کیسه کیسه د نفسیاتي امراض تی دي دا پیدا کیږي کنه. مستقبل کې دوکې شخصیت اوارز موږ ورته په سینټی ډیس اورډر وایو نور مینټل هیلث پرابلم ورکه راځي او خپل یو اګریشن ورکه راځي کنه.
په پاکستان کې په ماشومانو د تشدد د مخنیوي لپاره د پولیسو هیلپ لاین هم شته او شخصي ادارو هم خپل هیلپ لاینونه جوړ کړی دي. خو څېړونکو وایي چې خلک په حکومتي هیلپ لاینونو باور نه کوي او شخصي ادارو سره وسایل نشته. د پوهانو په وینا چې په پاکستانی ټولنه کې د ماشومان وهل یو عام خبره ګڼل کیږي خو دا په ډاګه ده چې سکولونو او مدرسو کې د ماشومان وهل منفی رویه د ماشومانو شخصیت خرابوي او دا د هغوی ذهني وده هم متاثر کوي. نیاز علي، مشال ریډیو، کراچۍ.
دا مشال ریډیو ده.
د پېښور کارخانو مارکیټ د افغانستان د وچو میوو لپاره ډیر مشهور دی. هلته د وچې میوې دکانداران وایي په تورخم دروازه د سفري محدودیتونو باوجود اوس په لوی مقدار کې وچه میوه پېښور ته رارسېدلې ده. د وچې میوې کاروبار کوونکي وایي هلته زیاتره د پنجاب او د پاکستان د نورو بلخو خلک ورځي او دا وچه میوه اخلي. له لاهور نه پېښور کارخانو ته ورغلي ځینې کسان وایي دوی خامخا د افغانستان ډرای فروټ یا وچه میوه له ځان سره وړي خو بیا د پېښور ځینې اوسېدونکي وایي هلته دغه میوه اوس ډېره ګرانه شوې ده. تفصیل د فرحات چینواری ناورو چې د یو دکاندار په خبرو پیلېږي.
بادام دی، پسته ده، انځران دی، میوه ده.
ګل ولی خان د پېښور په کارخانو مارکیټ کې وچې میوې کاروبار کوي. نوموړی مشال ریډیو ته وایي په تورخم دروازه د سختیو له وجې خواوشا یو کال ځنډ نه پس د افغانستان وچې میوې پېښور ته رارسېدلې.
تازه خوم د افغانستان نه انځران نه وړي دي چې هغه کې مویز دي، موږ سره بادام دي، موږ سره پستی دي، چنی دي، توتان د افغانستان ډیر ښه توتان راځي. دا غې نه علاوه ګول خرمانی دي. خو زمونږ چونکی دا مارکیټونه دي دا ټول په پنجاب آباد دي نو دلته ډیر زیات گاګ چي دي. د لاهور، اسلام آباد هغه خلک دلته راځي د چکر لپاره نو هغه ته دا سیزونه الته نه ملاویږي نو دی وجې نه زمونږ د پېښور مارکیټونه دوی دا سیزونه په شوق سره اخلي.
انعام الله چې ګوزرواله نه راغلی وای د افغانستان وچې میوې ډېر خوښیږي.
انتہائی مختلف ورائٹی جو پورے پاکستان میں کہیں نہیں ملتی وہ یہاں پہ کارخانوں مارکیٹ میں ان کے پاس اویلیبل ہے.
دوی سره د وچو میوو داسې قسمونه دي چې په پوره پاکستان کې بل ځای کې نشته خو دلته موجود وي. چې د خوراک ښه شیان میلاویږي نو بیا انسان ګرانۍ ته نه ګوري، ځکه په دې وچه میوه کې طاقت دی. ژمی شروع کیږي، بیا د دې استعمال زیات شي او خلک دا تصور کوي چې یو شمېر ناروغیو لپاره هم دا وچه میوه ښه وي. دې نه علاوه دې مارکیټ کې کوشتې هم میلاویږي، لکه دلته زعفران او شات هم معیاری دی. تیر وار مهم وڑی وو
زعفران ہے، شہد ان کا بہت اچھا، لاسٹ ٹائم بھی ہم لے گئے تھے.
د پیښور عماد خان وایي چې موږ شنو چایو شوقیان یو، هغې سره دا وچه میوه خورو خو اوس ډېره ګرانه شوې.
گرین ټی د قهوې شوقیان یو، نو هغې سره لازمی خبره میلمه راشي نو هغې د پربت او صرف کوي. یاره ماشاءالله د افغانستان په ډرای فروټ کې خو څه خبر نشته، د دې بادام ډېر ښه بادام دي، غوزان ډېر ښه دي، ایون انځر ډېر مزار انځر دي. یاره اوس مې چې کم تپوس دي نو کو دلته خو دې 2225 روپے کلو یا دی، زمونږ په ماین کې خدا چې دا میکسیمم ښه بادام 1200 روپے کے جی پکار دے کوریٹو نہ گران شوی دے ایون ڈرائی فوٹ نہ لوا ٹول شو نہ گران شوی دے یو سب پیسہ ڈی ویلیو شوی دا سب ملکی حالات سٹیبلٹی نش دے زکا عوام تا ریلیف پکار دے جے کا مثال پتور مکم چل غزا کلو اگش یا 2 کلو اگش اول دا پاو پاو پچا کر کیو جی پاو واخلو کا 2 پاو واخلو جے گرانی ڈیرا دے تا شوی دا.
د پیښور د وچې میوې په دې مارکیټ کې معیاري بادام 1900 روپۍ کیلو، پسته 2800 روپۍ او انځر په 1300 روپۍ کیلو میلاویږي. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، پیښور.
د مشال ترڼا لاندې
50 کال کې لري ال شوی نو په میاش کې او په دو کې او په سلور کې خدا نه ال
کې دا نه وی کول او دا قام په دې پیو د سیاست څه شی دی او سیاسي اختلاف راځي څه ته یو سیاست څنګه کوي
یو اور کوم دا لوګي نمرو کزا مونږ بچی مریدا به غارې دا لاسه یا دا لوګي لاسه نو دوی سره سم زمو سره غم نشته.
د مشال ترانا لاندې د سیمې او نړۍ حالات نور هم سپړي او د تصویر د لا روشانه کولو هڅه کوي.
میڈیا ہم تمرا آزاد ہے، تمرا دا فوج مشر دے، تمرا دا پاکستان پولیس مشر دا ترن والا خلا پین سی پور تکڑی کلاشن کو زناڑے تا چولے تے سگا خلق کو منظر نہیں ختم شے دا باور نشم کولے چکم امن زمونگو اخ واپس تا
دا بحث تاسو دا ہر چارشمے پورز دا ماسوشن کا درینمی او دا زیارت پورز دا سحار پا لسکنے بجی اور دائسی
د اکتوبر په شپږمه د سیلاب خیریه بنسټ په نوښت په لومړي ځل په خوست کې د 110 جوړو ډلیزو ودونه ترسره شول. د خوست په اماني لوبغالي کې د دې اجتماعي ودونو په مراسمو کې شاوخوا 15,000 کسانو برخه اخیستې وه. نور تفصیل په دې رپورت کې اورو.
په خوست کې په لومړي ځل د سیلاب خیریه بنسټ لخوا د 110 ځوانانو او پیغلو چې له کوژدن کېدو یې کلونه وخت تیر شوی و خو د خراب اقتصاد له کبله یې ودونه ځنډیدلي وو، ډله ییز واده ترسره شو. د برنامې تابعا کوونکو وویل د ډله ییز واده سربیره د خسرخیلو یو شمېر کورنیو خپلو زومانو ته د ولور 320,000 افغانۍ هم بخښلي او بخشش کړي دي. د سیلاب د خیریه بنسټ مشر او د مخکینۍ ولسي جرګې غړي سید احمد سیلاب مشال راډیو ته وویل لوړ ولوري وستونزه ده او دوی هڅه کوي کوژدن شو ځوانانو سره چې اقتصاد کمزوری دی د ودونو په ترسره کولو کې مرسته وکړي.
خوست ولایت کې د 110 جوړو ډلیز واده د مراسمو د لمانځلو ویاړ لرو، تر کټونو پورې، تر بسترو پورې، تر بالښتونو، تر توسانو پورې، د کالو په خیاطۍ ماشینانو پورې، د آرایش تر سامانو پورې، د کور د پاره تر غوړو پورې، تر وریجو پورې، او هرې ناوې ته 15 جوړې کالي، تر چپلکو پورې، تر بوټونو پورې، د ناوې د زوم تر کالو پورې، تر شامپو مکمل، د یو ناوې زوم د ضرورت وړ مواد چې دي یا د کور د استفادې سامان چې دي هم ورکړي.
په خوست کې یو شمېر اشخاص او بنسټونو هم د دې ډلې واده د توکو په برابرولو کې مرسته کړې ده. د کاروان خیریه بنسټ مشر بادشاوري کاروان وایي
د دې لپاره د کاروان خیریه بنسټ د 1,000,000 افغانۍ په لګښت هغه ضروري مواد واخیستل چې په هغې کې 110 دانې دوکسی کټونه شامل دي، یو سلو لس دنه دوکسی توشک شامل دي، یو سلو لس دنه دوکسی کمپلی شامل دي، او په دې کې 260 دنه بلوختونه شامل دي.
هغه ځوانان چې په دې برنامه کې ودونه وکړل خوشاله دي، وایي په کوژدن کې دوی کلونه کلونه تیر شوي ول. د خوست د متون د بشخیر اوسیدونکو ادریس او د اسماعیل خیل او مندوزه ورسوالۍ اوسیدونکو امان الله وایي
څلور کاله کېږي چې موږ کوژدا کړې وروړې مینه وه. دغه سیلاب ته موږ ډېره مننه کوو دومره سلاس نه پرته چې د کومې تکلیف موږ پوره خوري کړې د دلته موږ ته مصرفونه وکړل ټول مصارف پار صدر ته پرې کړل.
والا کوژدا مې ډېر واقعي د وو ته لاس پورې کېږي چې کړې مې وه. بیا د پیسې اقتصاد نه و، بس ډېر ته نښه شول یو هر وخت د وو ته کوزه کړې چې موږ ژوند جوړ کړو موږ ژوند سره سیخ کړو.
که څه هم شاوخوا یو کال مخکې په خوست کې د قومي مخورو یوې سترې غونډې پریکړه کړې وه چې په دې ولایت کې به د ښځو ولور د نیم لک افغانۍ وي، خو تر اوسه ورباندې پوره عمل نه دی شوی. خوست والي محمد نبی عمری په خپلو خبرو کې د ډلهیز واده د ګډونوالو له لارې له خلکو وغوښتل چې د مشرانو په پریکړه عمل وکړي، او د ده په وینا لوړ ولور چې په کورنۍ او ټولنه کې ستونزې پیدا کوي مخه ونیسي.
مشال تا غوګونی سي او له روانو چارو ځان خبر کړي.